السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز وو بجې شوې. نن پنځشنبه د سلواغي یادلوي 28 او د فبرورۍ 10 نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. په دې لچې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بې درکشو فعال او افغان خزه د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته ورسول شو. یو نامه پر خپل ټوئیټر باندې خلی چې امیر خان متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز ته د دې مسلې د حل کولو لپاره د حلو ځلو ډاډ ورکړی. یو نامه همداراز لیکلی چې ملګرو ملتونو د موضوع ته د متقی درغنده پاملرنې هرکلای کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO رئیس د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلی دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی څو هلته د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه له نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي موسسو سره وویني. د پولند د پارلمان غړو له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوالو ټولنې وغوښتل چې له افغان ښځو سره په دې خاطر پیوستون وښیي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي. په لغمان کې 14 د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والی ویاند صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه شاوخوا 12 بجې د عبدالله بن عمر د لومړۍ لوا د لومړي کنډک په انګړ کې شوې ده. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون ویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایه فرصت شته چې د ایران اټومي موافقه وژغوري او کنه خپله تګلاره به بدله کړي. خبرونه مو واوریدل. خبرونه کې دغو موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقونو بیلابیلو ډلو په یو وخت د لادرکه شویو خزینه فعالانو په اړه معلومات غوښتي.
د طالبانو په ردیدو ډیر باور نشي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډیرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی.
یو څیړنیز راپور ښیي چې قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. دا ښه ګام ګڼل کیږي.
طالبان اوس په لویه کې په دې قانع دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل سي او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له ترکی سیال سره خبرې کړې چې اوش اوغلو د همکاریو ډاډ ورکړی.
په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکی هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي.
او په امریکا کې یو خزه او میړه د 4.5 میلیارد مجازي پیسو د غلا په تور نیول شو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې د بخنې نړیوال سازمان او د خزو او بشري حقوقو شلو نورو ډلو یو وار بیا د هغو افغان خزو د فوري خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې لادرکه شوې دي. د دغو موسسو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري له خزو سره د تبعیض تر څنګ د هغوی له فعالیت سره بد سلوک او د بشري حقوقو سرغړونه دوام لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشری حقوقو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او شل نورو نړیوالو مؤسسو د حقوقو شزو د فوري خلاصون غوښتنه وکړه چې په ورستیو کې په افغانستان کې بے درکه شوی دي. د دغو مؤسسو په ګډه اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې له شزو سره توپیر او بد سلوک کیږي. دوی طالبان په افغانستان کې د میرمنو د فعالیتونو په لاره کې د پرلپسې خنډ پېښولو مسؤل بللی دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د 15 بې درکه شویو ښځو د برخلیک هیڅ څرک نه دی لګېدلی. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی د جدي په 9 او زهرا محمدي او مرسل عیار کیرونی بې درکه شوې دي. تر دې مخکې د هرات د ښځو د محبس رئیسه عالیه عزیزي هم بې درکه شوې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغو ښځو نیونه تایید کړې نه ده. د بشري حقوقو د څار ډلې د شزو د حقوقو مرستيالي هیدر بار فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې ک طالبانو د شزي نیولې نه دي باید وی مومي.
د طالبانو پر د دوه ډیر باور نشي کېدی. د دې لپاره چې حقوقي پر ډیرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی، ک دوی په خپل د خځې نیولې نه وي او وایي چې حکومت اداره کوي په کار د چې د وسلوالو سړو لوري چې د شپې په تیارو کې ځانونه د طالبانو د استخباراتو غړي معرفي کوي، د ښځو د تښتول کېدو په اړه اندېښمن وي.
یو شمېر افغان ښځې وایي له ګواښونو او اندېښنو سره سره مبارزې ته دوام ورکوي. هدا خاموش یوه له دغو ښځو څخه ده.
نن هغه انجونې چې په خوا یې فعالیت یا کار نه و کړی راغلی او مبارزه کوي. ما ته د دوی راتلونکی روښانه ښکاري، ځکه چې ډار ته یې غاړه کې نه خوده.
د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو رعایت او د پراخ بنسټه حکومت جوړېده د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالو یو شرط دی.
و موریدل چې د بخنې نړیوال سازمان او د ښځو او بشري حقوقو شل او نورو ډلو له طالبانو غوښتي چې د هغو لا درکه شوو افغان فعالانو سره کولګوي چې په دې وروستیو اونیو کې د کورنۍ او په وینا لا درکه شوي دي. بل لور ته په یو څیړنیز راپور کې ویل شوي چې په قطر او پاکستان کې یو شمیر طالب مشرانو خپلو لونو ته اجازه ورکړي چې په هنتونونو ته ولاړ شي. په دې راپور کې همداراز راغلي چې لا هم په قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو زامن او لونې په خصوصي ښوونځیو او په هنتونونو کې زده کړو ته دوام ورکوي.
په یو څیړنیز راپور کې چې د تحلیلګرانو شبکې چمتو کړی ویل شوي چې د طالبانو د یو شمیر مشرانو لوڼې په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوختې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته هم اکثره نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې د قطر او پاکستان په خوانځیو او پانتونونو کې په زده کړو بوخت دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د کویټې د شورا د یو پخوانی غړي چې اوس د طالبانو د حکومت یو سرپرست وزیر دی، لور د قطر په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د دوی د مرکچی پلاوی غړی هم دی ویلي چې لور یې په 2000 کې د قطر له دولتي ښوونځي فارغه شوه او بله یې اوس ښوونځي ته ځي. ده ویلي چې په لومړیو دریو کلونو کې یې اولادونه ښوونځي ته نه تلل، خو په څلورم کال کې اولادونو ورڅخه وغوښتل چې ښوونځي ته ځي. اوس د دغه طالب مشر دوی لوڼې او یو زوی ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه پورې رسمن د انجونو د زده کړو مخالفت نه دی کړی. دا خبره د سیاسي چارو افغان شونونکې عبدالکریم حقانیار هم کوي. هغه زیاتوي
د هغوی اولادونه هم د تعلیم او لوړو زده کړو حق لري، ولو که هر چیرته والدین ووسی. دا ښه خبره ده. زه په دې آند یم چې طالبان اوس په لویه کې په دې قانی دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل سي، او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي. خو له بل اړخه دا هم ضروري ده چې یاد یې کړم چې د طالبانو مسؤلیت بلل کېږي تر څو هر افغان ته د امکان تر کچې پورې د تعلیم او تربیې امکانات برابر کړي.
د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې او زامن خصوصي ښوونځیو ته ځي چې زده کړې یې په انګلیسي ژبه دي. دا شبکه همداراز وایي چې په قطر کې د طالب مشرانو کورنۍ د عصري زده کړو لیواله دي او د انجونو له زده کړو سره هیڅ راز مخالفت نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو آزادی رادیو په ټول افغانستان کې د مهال په منځنۍ 2290 سپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خپرونه لري. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ یا انټرنیټ کاروئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، له هغه ځایه هم زموږ رادیو اوریدلی شئ. ز رادیو سربیره فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوئ او آزادی رادیو پر ټویټر هم فالو یا تعقیب کړئ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو حکومت ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د طالب سرچینو په وینا محمود چاوشوغلو پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې دا ژمنې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون چهارشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تلیفوني خبري وکړه. د همداراست د افغان جنو تعلیم مهم وباله ویل ترکیه په دې برخه کې په افغانستان کې مثبت ګامونه څاري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پر اساس په دې تلیفوني خبرو کې د کابل هوایي ډګر په شمول د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتو په باب د خبرو اترو او د قطر او ترکیه د مشارکت په اړه هم د نظر تبادله وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد د شاغلیو متقی او اوغلو د تلیفوني خبرو په اړه آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ترکیه په دې مننه وکړه چې افغانستان ته 200 ټنه بشري مرسته استولې ده. د زیاته کړه
په دغه اړیکه کې شاغلی متقی صاحب د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه میرمن چې په کورونا اخته شوې دي د صحت پوښتنه وکړه. د اسلامي امارت د مشرتابه د خواخوږي پیغام ورسره شریک کړ او د روغتیا دعا یې ورته وکړه. د دې ترڅنګ شاغلی اوغلو همدارنګه په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده یې وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیه هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي.
شاغلی ضیا احمد دا هم وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له 1500 تر 2000 ټنه نور مرسته هم ولیشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له دې چلا د ازبکستان له بندنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم د افغانستان د حالاتو په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د شاغلی اوغلو او کاملوف د خبرو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې یو وار بیا د کورونا وایروس پیښې زیاتې شوې، د افغانستان یوازې په 5 روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو درملنه کیږي او درې ډیرس نور د درملو وسایل او ډاکټرانو د کموالي لکبله بند شوې دي. د افغان جاپان روغتون چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د درملنې تر ټولو لوی مرکز ګڼل کیږي، اکثر ډاکټرانو یې له دریو میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ډاکټرانو، درملو او طبي وسایلو د کموالي ترڅنګ د روغتونونو د تودولو لپاره د سونګ مواد هم نشته. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر محمد ګل لیوال د هغو ستونزو یادونه کوي چې دغه درملیز مرکز په دې وروستیو کې ورسره مخامخ دی.
له سخت حالت سره مخامخ شویو، لکه د اکسیجن، درملو او نورو طبي وسایلو نشټوالی. زموږ کارکونکو له درو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
ډاکټر لیوال زیاته کړه یوازې د شپې له لورې د روغتون د تودولو امکانات لري، نور وخت روغتون سوړ وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په سلو کې 18 زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی جاوید حجیر وایي چې بیلابیلو هیوادونو له افغانستان سره د میلیونونو ډوزو کورونا ضد واکسین ژمنې کړي دي.
حاضر دمه موږ کابو 3.5 میلیون ډوزه واکسین لرو. ځینو هیوادونو او مؤسسو وعده کړې چې ژر به 15 میلیون او 8 لک ډوزه نور واکسین راکړي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په سولې کې شاوخوا 20 افغانانو کورونا ضد واکسین کړی دی او اکثرو د جانسن اند جانسن واکسین کړی چې امریکا افغانستان ته ډالۍ کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس هم د ازادۍ رادیو یو ځانګړی راپور چې راپور د وی کورنۍ ژوند بدل کړی د ازادۍ رادیو د راپور لخپلور ورسته د دریو ماشومان له بیواز له پلار سره بیلابیل مرستې وشوي. شاوخوا یو میاشت وړاندې ازادي راډیو په کندهار کې د دریو ماشومانو د پلار احسان الله په اړه راپور خپور کړ چې خدای ورته پر یو ځای درې زامن ورکړي وو خو د بیوازلۍ له کبله یې د هغوی پالنه نشوي کولی. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو کسانو له دې کورنۍ سره مرستې وکړې. تفصیل له خپل خبریال اورو.
ازادي راډیو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د درو ماشومانو د پلار احسان الله سره خبرې وکړې او پر هغه راپور خپور کړ چې ویلې خدای پرې به ځای درې زامن ورکړي و خو د بیوزلۍ او مسکینۍ لامل دا غوی پالنه نسوای کولای او مجبور دي چې یو یادوه وپلوري. احسان الله وایي د ازادي راډیو د راپور خپرېدو وروسته ورسره یوې خارج میشتې افغاني د یو کال لپاره د د ماشومانو پالنه پر غاړه باخیستل او هم ورسره یوې بلې خارجي خبریالي د $1500 نقدي مرسته وکړه. دی وایي د روزګار لپاره ورسره یو کس د خرڅلاو د بیلابیل خوراکي توکو یو ډکه کراچي هم ورکړې او نور بیلابیل مرستې هم ورسره سوي دي.
زما په ژوند کې یعنی لکه دوباره چې ما تخته پک ژوند راکې هغه په دې خاطر چې مقصد زه ډېر ضعیف ولبتل یم پروتیکار درې دانې اولادونه راکه نو بیا د هغه څخه چې زما د راپور نشه سو همکارانو در ازادۍ راډیو څخه یوې ښځې مقصد د یو کال لپاره زما د اولاد زما د کور خرچه پر غاړه اخیستې ده او بل یوې خورکۍ چې اوس $1500 زما د لپاره نقدي مرسته درته زه پر دا همکارانو راستولې وراولې ده. نو تشکر بیخي مننه زم کوم الادي دی وساتې بل یو دوسو انډیوالو قریب دی هغه مقصد ریړی وي د پرچین مې دا شانس را برابر کړی دی.
احسان الله د مرسته کوونکو او ازادي راډیو مننه کوي چې د اولادونو سره د مرستې سبب سو.
نو زه بیخي زیات خوشاله يم د هغه کارکونکو چې درته غځا پر راغلي دي. از ما ژغ پورته کړی دی په شخصا د ازادي راډیو څخه چې په ټوله دنیا او مسلمانانو زموږ د افغانانو باندې از ما ژغ پورته کوي ورته زه مو زورکار سره زما د اولادو یکنه یعنی لاس ورځي دوله ورځي شاوخوا کېدل چې دی پیداسي و از ما ژغ اچانه اورېدل.
احسان الله هم داراز پر نورو خارج میشتو او بډای هوادوالو ژغ کوي ترڅو د غوندي د نورو بیوزلو افغانانو سره هم ورته مرستې وکړي او په دې بد اقتصادي حالت کې د هغوی لاسنیوی وکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته چې نږدې شپږ میاشتې کېږي د غربت او بیکارۍ کچه زیاته سوې ده. ماشومان د دې ناورین تر ټولو لوی قربانیان دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی یو نړیواله کیسه درته لرو ډیره جالبه. هغه دا چې د امریکا فدرالي تحقیقاتو یو جوړه د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د بیټکاین د غلا په تور ونیوله. که محکمې د دې جوړې جرم ثابت کړ تر 40 کاله په حبس محکومېدای شي. دا چې دوی د دغو مجازي پیسو غلا څنګه کړي تفصیل یې له اسمت ساروان اورو.
دا جوړه تورنه ده چې په 2014 میلادي کال کې په سایبری حمله د بیټکوین له ویپانی د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت اغلا کړی ده. اف بی آی وایي چې د هکرانو له لوري د بیټکوین د لیږد را لیږد له مخې د دې جوړې څراک ولګاو او له هغې څخه د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت بیټکوینونه ضبط کړای شوي دي. دا په امریکا کې د مجازي پیسو یا بیټکوین د غلا تر ټولو ستره قضیه ده. د 40 کلن الیا لیشتینشتاین او د هغه د 10 کلنې میرمنې هیتر مورګان پردوسی غور د سه شنبه په ورځ د نیویارک په منهټن کې پیل شو. د امریکا مرستیال لوی څارنوالي لیزا موناکو وایي دا دوسیه ښیي چې د مجازي پیسو غلا خوندې نشي پاتې کېدی. د دې په وینا د دې جوړې نیول کېدو وشو ده چې د ډیجیټلي پیسو د جرمونو څرک لګېدای شي. په 2014 میلادي کال د بیټکوین پر ویپانی د هکرانو په حمله کې کابو د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت بیټکوینونه غلا شول او له دې کبله د بیټکوین ارزښت 40% ولوید. کچیرې د شتاین او د هغه د میرمنې جرم ثابت شي تر 40 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي.
اوریدونکو له دې سره خبری ټولګه پای ته رسیږي. د خبری مجلې په پاتشيبو کې زماله همکار اجمل انصر ملتیاو کوي. زه په 8 بجو بیرته ستاسو خدمت ته راستنیږم.
له خبرونو
ور اخوا
په کونړ کې په تیرو جنگونو کې مالل شوی کسان وای تیر حکومت ورته د میاشتې وانداز افغانۍ ورکول چې گزارې پر روانه و خو وس چې طالبان واکمن شوی د پیسې بندې شوی دی او دوی لګنو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
سلویخ کلن نبی اولاد یو مین چاودنه کې خپل دواړه سترګې بیللی اوس لیوزی بل ته تک هم د نورو لمرستې پرته نشي ترسره کولی او اته کسیزه کورنۍ ترې نفقه هم غواړي. د نبی الله په خبره چې پخوانی حکومت ورته د معلولیت په نوم یو څه ورکول چې نورو ته یې له لاسنیونې ساتلې او ګزاره یې پرې کېده خو اوس یې حالات زیات خراب شوي دي.
مونږ ته په تیر دولت کې معاش راکول کېده خو متاسفانه چې هغه معاش هم زمونږ د هغه دولت سره د منځه لاړ او موجوده نظام کې مونږ ته معاش نه دی راکول شوی. مونږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچي مو واړه او مونږ د مزدوري نیو نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په بې خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه مونږ دا خواست کوو چې زمونږ دا معاش مونږ ته راواله شي.
دا یوازې نبی الله نه دی چې جګړو ترې سترګې اخستي بلکې د هغه په څیر نور زیات کسان شته چې جګړو د نبی الله په برخلیک اخته کړي دي. دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د تیر په څیر دي ورته معاشونه ورکړل شي څو یې د ژوند کړاوونه یو څه راکم شي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي دوی د مرکزي حکومت د امر پر اساس د جنگ ټولو معلولینو کونډو او یتیمانو لیستونه د شهیدانو او معلولینو وزارت ته لیږلي دي او هغوی چې هر څه ورته ټاکي هغه به ټولو ته یو شان ورکول کیږي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
امارت د وزارت نه دا حکم را لګلې ده چې د غټول مایوبین بلا توفیر د غټول دی یو کړی شي دا غولې ستونه جوړ کړی دي هغه چې مې کومه درغلې شو وې دا غې تصفیه کړی ده. ان شاء الله د غټول د پاره به یو برابر معاوضه مقرره کیږي ان شاء الله دا غته به ورکړی کیږي.
په کونړ کې په داسې حال کې په تیرو جنگونو کې معلول شوي کسان د معاشونو بندېدو او له امله یې د ګڼو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کوي چې په هیواد کې نوی بدلون او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د نږدې لس میلیارد ډالرو کنګل کېدو سره په میلیونونو افغانان بیروزګاره شوي، اقتصاد کمزوری شوی او د لږې له ګواښ سره مخ دي.
ګارډن ورځپاڼې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د دې مقالې په پیل کې راغلي چې 15 پاکستانی سرتیري په داسې حال کې وژل شول چې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره له همکارۍ ډډه کوي. د مقالې په وینا د برطانوي راج لزمانی د رامنځته شوي ډیور آنلاین په اوږدو کې د حملو زیاتېدو له کبله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د یک شنبه په ورځ په یوه حمله کې په کرم ایجنسی کې د پاکستان 15 سرتیري وژل شول او د دې حملې مسولیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. د پاکستان د طالبانو تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اوربند موافقې څلور ونې دوام وکړ. ګارډین د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی له خولې وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو مشرتابه ته ویلي چې د پاکستان د طالبانو تحریک د طالبانو د حکومت لپاره واسموینه ده چې آیا دوی سخت ریزی کنټرولولی شي کنه. ګارډین د شاه محمود قریشی له قوله زیاتوي که طالبان د پاکستان اندېښنو ته پام نشي کولی نو څوک به پر دوی او د دوی پر هغو شمنو باور وکړي چې له القاعده او نورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو په اړه یې کړي دي. د ګارډین په مقاله کې دې خبرې ته هم اشاره شوې چې پخواني افغان حکومت هم له پاکستان سره پر ډیورن کرښه نښتي کړي خو کله چې طالبانو د اګست په 15مه په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ د پاکستان د صدر اعظم په ګډون اسلامي سیاسي ګوندونو او تقاوت شو نظامیانو خوښي څرګنده کړه. د ګارډین په مقاله کې لولو چې افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدل په پاکستان کې د یو فرصت په توګه ګڼل کېدل چې یو ځل بیا پر افغانستان نفوذ ولري او پر نوې ډیلی ستراتیژیکه بریا ومومي. خو د لیکوال په باور دا چې افغانانو ته د ډیورن کرښې موضوع ډیره حساسه ده، طالبان نه یوازې پر دې کرښه د اغزن تار لګولو پر موضوع له کړکیچه په کور دننه ګټه پورته کوي بلکې د تګ راتګ لپاره پرانیستې پوله مالی ګټې ورته لري. د لمیل خپرونې په یوه مقاله کې لیکلي چې طالبان د تیر جمهوري حکومت ټولې نښې له منځه وړي. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي بیرغ په ګډون طالبانو له کابل څخه د تیرو حکومتونو د چارواکو او د هغه کسانو عکسونه ټول او لرې کړي چې د طالبانو د حملو قربانیان وو. په مقاله کې د یوې آرایشګاه عکس پور شوی چې د ښځو عکسونه ورڅخه لري شوي او وسې دروازې او دیوالونه تور رنګول شوي دي. د ډیلی میل په دې مقاله کې راغلی چې په رستورانتونو او کافیګانو کې اوس ښځې د پخوا غوندې نه تر سترګو کیږي، ځکه د طالبانو په حکومت کې دندې له لاسه ورکړي او اوس د سودا لپاره پیسې نه لري. په پای کې لولو چې طالبانو د کابل پر یوې غونډۍ ولاړ تر ټولو لوی تور سور زرغون بیرغ هم لري کړی او ستنه په واورین میدان کې ته شولاړه ده. د افغانستان په اړه یو مستند فلم د 2022 میلادي کال د اوسکار جایزې ته نومول شوی. دا لنډ غیر داستانی فلم درې سندرې د بینظیر لپاره پونوم دی او ډایرکټر یې ګلستان مرزایی دی. جزئیات په دې ریپورت کې.
درې سندرې د بینظیر لپاره په دې مستند فلم کې د یو افغان ځوان چې خایسته نومیږي د ژوند کیسه تصویر شوی. هغه ځوان چې د بینظیر سره واده کوي، د کابل د کډوالو په یو کم کې ګډ ژوند پیلوي او د خپل کورنۍ د لومړي ځوان په توګه د افغان ملي اردو سره د یو ځای کې دوه خوبونه ویني. خایسته له بینظیر سره لیونی میله لري، خو د کورنۍ مسؤلیتونه او هغه انتخابونه چې د په ژوند کې لري د دواړو په اړیکا ژور اغیز پرې باسي. اوس دا فلم د لنډ مستند او غیر داستانی فلم په چوکاټ کې اوسکار جایزې ته نومان دی. د فلم لارښود ګلستان مرزایی چې خپل میرمنې الیزابت سره دا مستند په ګډه جوړ کړي دا هرڅه هی خون کې بللی. هغه په خپل ټویټر پاڼه مننه کړي او د افغانستان زنده‌باد ناری سره پر دې پریکړه خوخي خودلی. له ګلستان مرزایی سره مو د ایمیل او ټولنیزو رسنیو لاله اړیکه ونیو، څو ور سره خبري وکړو خو بریالي نشو. درې سندرې د بینظیر لپاره مستند کې حد څه چوي چې د کرکټرونو په وسیله په واضح ډول جوړښتي ټولنیز رواني او سیاسي واقعیتونه رابرسېره کړي. دا فلم په ډیر ماهرانه ډول ایډیټ شوی او ډون ورکړل شوی او کله چې پای ته رسیږي د دې لپاره زمينه برابروي چې پرې بحث وشي. د اوسکار یا د اکاډمۍ جایزې یا اکاډمۍ اوارډز د امریکا د علومو اکاډمۍ او د متحرکو تصویرونو هنرونو لخوا هر کال د نړۍ غوره سینمایي هڅو او جوړ شویو فلمونو مستندونو او نورو ته ورکول کیږي. دا په فلمي نړۍ کې له معتبرو جایزو شمیرل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دارو کوم چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه زموږه لا ازادي رادیو ناوړی ستاسو لا پیغامونه څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبد القدس يم د کمپنی څخه اړیکه نیولې ده. ورور ما د عملیانو پاک له نظر درکاو چې مال دا بدایخ کې دا بشارګان دلته بدا کابل نقاش سیمه کې وینو چې بشارګان ډېر یې اکثره وخت مرزل د پراتی و ډېر په زوی فالات کې او خلګې سم نه خور انسانان
د مزار شریف نن زنګ والای وروره زغر کړه حکومتونه سرازی د خار غریب په نه رسیدي زغر کړه فقط د قدرې تلول کول خپل خپلوان ته ورکول کیږي مریض لرو فرض لرو دغه مونږ ته ورانه مایو کې چې مونږ کیره شکایت کو کیره لاس.
السلام علیکم، زه د لوګر نه پیغام سپتوم. د ما پیغام دا د امارات نه دغه غوښتنه ده چې کوم ولو چې تجاران راوړي دغه ټول کم دي، چا کې 2 کیلو چا کې 3 کیلو دغه کم دي، دغه د مخنیوي او کې باید چې د غټو دکاندارانو مخ ته یو ترازو یې کی او خلکو ته پټول شای ورکي. یو اته د پټول شای راوړي او دلته د خلکو ته پټول شای ورکي. هم به دوی نه خواري هم به د ملت ته تاوان رسوي. دغه مې غوښتنه ده او بل په د بازارو کې د چوکو کې چې شای خرڅېږي د دغو تیږې کمې دي. په یوه کیلو کې 50 ګرامه 100 ګرامه تیږې کمې دي. افغاني حکومت غونته کارونه دې نه کوي چې بس یو 4 روپۍ ورکړي زیاتې سترګې کته واچوي روان شي. هغه رقم کارونه دې نه کوي، داسې روغ روغ کارونه دي وکړي چې د ملت په خاورو جکي. نور وسلام.
ستاسو هغه پیغامونه و چې موږ ته مو ثبت کړي وو. که په خپل سیمه کې داسې څه د ویلو لري چې فکر کوي باید نور سره شریک شي او نور ترې خبر شي، نو موږ ته په دې ټلیفوني شمیره ثبتولای شي. 00 22 11 2 14 15. تر بیا ښې چارې په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره.